البطل موضوع خبری که بیتازم کولیشی چه تاریف نیسی و خبری خبری که جو بیوز رشید دیگه خود تر هره ورانی ورزو خبرون که تما در دروان نومبر میاشت پانیمایی که در افغانستان برا روسی که غانده وشی خود یه غانده که در درون لپر طالبان که بلنه ندابر کرشوی در افغانستان لپر در روسی زنگره اصداد دی زمیر کابلو بای یاد غانده در مسکو در مخنه و غانده دوام دی او یوازی با پکی در دی چرچوب غری حوادونه درون وکری پا خبرونی که ویشی ویدی چو پکنده هر که پا یوا ترافیکی پیده که یو خز و خواند در دخبل یو ماشوم سر مشویدی بختر ارژانس چه در طلبانو پا کنترول که دی ننی خبر رو کلی چه در رفیق و پرون اقا وقت شویده چی یو مرمون که موتر اله موترسیکل سر چه در رکونه و رفاندی روانه و تکر شد پرسیوی که در افغانستان نبیل عبدال و برخو پا ترافیکی پیده که در خلقو در مرکشوب لی خبرون مرکوستیدی در ترافیکی اصول نر آیت از در حد زیاد تا سرعت او دلارو سرکون خرابال در سر ترافیکی پیخو خونده ایلت پلد کیگی در پاکستان تحریک انصاف گند ادعا کرده چه در دغ گند پرمشر عمران خان با اسلوال ریزکی حکومت او در پاکستان فوز لاس لرلیشی در تحریک انصاف گند یو چارواکی اصد انبر پا تویتر پا یو ویدیو که ویلی چه عمران خان ورته ویلی چه در پاکستان در صدرزم شعباز شریف او در پاکستان در کورنیو چارو وزیر رنا سناولا پتسیر شخصیتون در برید ترشا لاس لری خو رنا سناولا پرون پیو خبری کانفرانس که دغه تورونه رد کرل پرون پا پنجاب ایالت که در دزو پا پایله که در عمران خان پا گدون وطن تپیان او یو تن وژل شو اسرائیلی ځواکونو د پنځمبه په ورځ لږ تر لږه څلور فلسطینیان ووژل د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې یو فلسطینی چې یو پولیسي په چړې وهلی و په ختیځ بیت المقدس کې وژل شوی او درې نور فلسطینیان په لویدیځه غړه کې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي اسرائیلي الوتکو نن سهار د غزې په ترانګه کې څو ځایونه هم بمبار کړي دي د راپور له مخې تر دې برید مخکې د پنځمبه په ماښام یو توغندی د فلسطین له لوري د اسرائیل په لور هم توغول شوی دی او د جرمني صدر اعظم اولف شولز د چین ولسمشر چی جینګ پینګ سره نن په پکن کې ولیدل د اشوټټ پریس د راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکراین په جګړه کې د روسي څخه د پکن د زمینی ملاتړ په سبب لډیرونیوکو سره مخ شوې دی د جرمني صدر اعظم چې له څو سوداګرو سره چین ته تللې دی د ولسمشر شیل خوای هرکلی شوې دی د چین ولسمشر ویلي شولز په داسې وخت کې چین ته سفر کړی دی چې د دواړو هیوادونو د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو پنځوس کلنی لمانځي
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د صنعتکارو پر مسایلو نن خبري کوو السلام علیکم دا پروګرام څه کم یو ساعت دوام کوي ازادي رادیو ته غوښیست پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ډیرو صنعتکارو او د صنعتکارو ټولنو ویلي چې فعالیتونه یې د پخوا پرتله ډیر ټکني سوي دي صنعتکارو په بېلابېلو برخو کې پانګونه کړې وه چې په تیرو څه کم شپاړسو میاشتو کې د اقتصادي رکود د بانکي خدماتو د ټکني کېدو او د ګرانۍ د زیاتېدو له کبله یې تر پخوا چارې ټکنۍ سوي دي په افغانستان کې روانې بېوزلۍ د صنعتکارو کارونه هم اغېزمن کړي او د پخوا په څیر فعالیت نسي کولی روانو ستونزو د صنعتکارو پر شخصي ژوند هم اغېز کړی دی دوی د پخوا په څیر په خلاص مټ په بانکونو کې خپل امانتونه نسي ایښولی یا هم خپلې پیسې هغسې چې دوی غواړي له بانکونو نسي ایستلی نړیواله مالي راکړه ورکړه هم له افغانستان سره ځنډنې سوې ده ګڼ صنعتکار اړسي وي چې نورو هیوادونو ته خپلې پانګې وباسي او له هغه ځایه خپل کارونه پر مخ بوځي تېره میاشت د صنعتکارو میرمنو شکایت دا و چې په سختو شرایطو کې فعالیت کوي خو اوسني چارواکي د ستونزو د حل لپاره هیڅ همکاري نه کوي صنعتکارو تر دې مخکې هم ځینې ستونزې درلودې په کندهار کې صنعتکارو دوه کاله مخکې د برېښنا له نشتوالي ناامنیو او اداري فساد شکایتونه کول چې په خبرې دغه ستونزې د څه باندې 270 فابریکو له جملې د 240 فابریکو د تړل کېدو سبب سوي دي دا ستونزې په نور ولایتونو کې هم وې په هرات او کابل کې د اختطافونو موضوع هم ګڼ صنعتکار بیرولی وو نن د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې پر همدې بحث کوو چې وروستیو تحولاتو د صنعتکارو پر ژوند څه تاثیر کړی او څه تغیرات یې راوستلی دي اوریدونکي هم کولی سي دې پروګرام ته زنګ راووهي خپل نظر سره شریک کړي یا هم د خپلو تجربو په اړه راته ووایي د سټوډیو د واټس اپ شمیره مو د 0040 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو یوه نړیواله شمیره مو هم فعاله ده صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلورویشت پنځه سوه یو هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري او سکایپ کارولی سي کولی سي چې د راډیو سکایپ ته زنګ راووهي ادرس یې د راډیو ټکی ازادي د پروګرام میلمانه مو دي د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس نور الله مبارز د کندهار د قانونو او صنایعو خونې پخوانی رئیس نعمت الله نعمت د غرض د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړي ازرخ شافیزي چې درې وړو ته شرغلاست وایم په پیل کې تاسو ترازو شغلی مبارز نن سبا یو صنعتکار په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته برنامه کې وصل ټولو درانه همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هیله مند یم د صحت جامع مو پتن وي. لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې یو ډېر غټ بدلون راغی. د دې بدلون سره په ټولو اړخونو کې افغانان ډېر متضرره شول او د ډېر یو سخت اقتصادي بحران سره مخ شول. دا مهال افغانان په ډېر سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. اگر څه د پخوانه لږ یو څه اندازه هغه مشکلاتونه راکم شوي ولې بیا هم هغه شکل چې باید یو تجار یو صنعتکار ژوند وکړي د ډېر ناخوالو ستونزو سره مخ دي.
بلې مبارز صاحب، د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې مثلا یو کال مخکې دوه کاله مخکې تاسو په خپل شخصي ژوند کې څنګه تعاملات درلودل، څنګه مو ژوند و، نن سبا ستاسو په شخصي ژوند کې څه تغیرات راغلي دي؟
دې کې شک نشته، نه یوازې د ما په ژوند کې بلې د ټولو افغانانو په ژوند کې، په خاص کر هغه صنعتکار او تجاران چې په افغانستان کې پانګونه کړې او دلته خدمات وړاندې کوي. موږ په افغانستان کې پنځه ملیونه ډالر سرمایه‌ګذاري کړې ده. پخوا مو تقریبا تر زرو ډېر کارکوونکي درلودل. هغوی په مستقیم ډول دوی دلته کار کوو، په غیر مستقیم ډول نو مصیبه کې ډېر یعنی ډېرې کورنۍ موږ سره په دې کار کې بوخت وې. د موږ هم یو مړې حلاله نفقه مو خپلو اولادونو ته ګټله او واقعا ژوند مو ډېر ښه و. خو نن سبا تاسو وینئ چې هغه کارکوونکي هم تقریبا لس فیصده تر راکته شوي دي، نوي سلنه ټول رخصت شوي دي او اکثره بعضې هغه تخنیکي ټیم انجینران هغه موږ د خپل شخصي سرمایه نه غوي ته ماشونه ورکو، هغوی هم په کور ناست دي. نو ژوند کې ډېرې ناخوالې راغلي دي. ژوند مو تقریبا اتیا سلنه په مشکلاتو کې ده او هغه رقم چې باید زه دلته په دې هېواد کې ژوند وکړم، اوسا ژوند وکړم، خپلو هېوادوالو ته خدمات وړاندې کړم، تجارت په ښه دقیق شکل سره مخته بوزم، ولې بدبختانه هغه تسهیل حاصل نه ده.
ډیره مننه ښاغلی مبارز، تاسو ځینو ستونزو ته اشاره درلوده. د کندهار د قانونو او صنایعو خونې پخوانی رئیس نعمت الله نعمت هم راسره د نعمت صاحب ستاسو ځینې لیکنې ګورو. راته وایست چې په کندهار کې څنګه د وضعیت د صنعتکارو او هلته هغه ښارګوټی چې جوړ و چې د دوی ګڼې فابریکې پکې فعالې وې، اوس دوی په څه وضعیت کې دي؟
مننه زم په خپل وار سره تاسو ته داو د پروګرام ټول غډنوالو ته او ورزونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. یو خبره یادونه باید وکم، ز په خانه د مدن صنایع خو نه رئیس نه بلکې مستیال تاسو سویم. واکان د په عموم کې د خصوصي سکتور حالت په افغانستان کې د تحول او تخورس ته دی بیخي د یو بحران او د یو رکود حالت ته تللی دی. په مجموع کې بیا صنعتي برخه چې ده متاسفانه دا بیا ډېره متضرره شوې ده چې هغه بیا په ساحو کې پارک لري، خو په البته په کندهار کې تر نورو ساحو ډېره زیاته متضرره شوې ده چې غټ عمده علت یې همدا د برېښنا ستونزه ده او ځینې نورې ستونزې چې هغه حقوقي او قانوني ستونزې دي چې البته لري. دا هغه ټول څه دي چې بالخصوص د کندهار صنعتکاران یا په مجموع کې ټول خصوصي سکتور چې دی هغه د متاثر دي. هغه ته مو په عموم کې یادوري وکړو د خصوصي سکتور د ودې ملاتړ او خوندیتوب پالیسي متاسفانه نه موږ د جمهوریت په وجود کې درلودله او نه هم اوس لرو. در حالی که هغه وخت هم ځینې هغه دغه خصوصي سکتور د ودې یا د ملاتړ دغه مخه چې نیولې وه همدغه قوانینو نیولې وه. اوس هم عین شی دی، موږ دغسې یو څرګند واضح پالیسي نه لرو چې په هغه کې دی خپل آینده ووینو.
تاسو د پالیسی یادونه وکړه. د سوداګری او پنګونې خونی د مدیره هیات غړي ازرخ شفزی هم را سره دی چې له افغانستان بهر لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. حافظ صاحب، تاسو چې په افغانستان کې له پنګوالو او صنعتکارو سره په ارتباط کې یاست، د دوی نورې عمده ستونزې څه کېدای سي؟ څه تغیرات د دوی په کاروبار او د دوی په شخصي ژوند کې راغلی؟
سلامونه لیک هیلی تاسو ته او درنو همکارانو ته چې په باسي ګډون لري، او همدارنګه د ازادي د رادیو محترم اوریدونکو ته تقدیموم. لکه چې زما همکار مخکې یادونه وکړله، د جمهوریت په وخت کې د هغې سپخوا هم په سوداګرو باندې په صنعتکارو باندې ډیر ظلم او زیاتی روان وو، بدی وی، مشکلات وو، قانون نشتون، او د بانکي سیستم د سیو مالی زمينه چې صنعتکار ته برابر کی چې یو نفر تکه په بهر کې دی، یو نفر 15% په خپل ورکې 15% بانکونه په ډیر سهل او آسان شرایطو کې 1% قرضې 2% قرضې شپږ دېرش کاله قرضې ورته ورکول کېږي. دلته په افغانستان کې قرضې نه وي، قرضې هم وي 40% یا 50% وو چې په خپله هغه صنعت تباه کول. بل د انرژي نشتون، یو دایمي انرژي چې نه وي، مثلا په یو سیمنت کارخانه کې یا په د زوګ هم په کارخانه کې که چیرې یو کلینکل د بر د نشتوالي څخه ودرېږي، دا د کارخانې عمر نیمایي ته رسېږي چې ناڅاپه قطع شي برېښنا. بې ثباتي د انرژي، بې ثباتي د هېواد په سیاسي لحاظ کې راتلونکي ته نا امید، امید نشتون، دا ټول هغه ناخوالې وو چې خصوصي سکتور په ټولو کې او په تېره بیا صنعتکارانو سره دا جفا وشو. اوس هم روان دي، اوس هم کوم مشخص معین حمایوي پالیسي شتون نه لري. بانکونه هغه یو څه نیمګړ بانکي سیستم چې موجود و هغه هم په ټپ ودرېدل، قرضې نشته دی، مالي حمایت نشته دی، انرژي د پخوا په پرتله ښه شوي نه دي، لپ چې خراب شوي دي. بل دا بندیزونه چې پر افغانستان باندې راغلي دي، دا زموږ صنعت خو بشپړ صنعت نه و، چې یعنی صنایع مادر یا مور صنایع دلته په افغانستان کې شتون نه درلود، چاشي په خپله موږ تولید وکړو. مثلا یو پرزه یو کارخانې باید د آلمان څخه یا د امریکې څخه یا فرانسې څخه وارد شي. کله چې دولتونه زموږ دولت په رسمیت ونه پیژني، حتی په خرید او فروش د ټکنالوژي کې هم ستونزه جوړوي. نو په دې خاطر باندې موږ یو اساسي بدلون ته ضرورت لرو، یو ډیر مشخص معین حقوقي بنسټ ته، او په زمان کې یو مالي حمایوي سیستم ته. کنه افغانستان د دې وس لري چې که چیرې طبیعي منابع استخراج شي یا د دې د سرګردانو اوبو څخه ګټه پورته شي، افغانستان کولی شي چې په منطقه کې ډیر برلاسي واد پاتې شي. اما متاسفانه دولتونه د دغه ودې معنی ګرځېدلي دي.
بله، ډیره مننه. پر دې مسله وروسته بیا هم خبرې کوو. اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند د رنګونو پروګرام ته غوږ یاست. نن د صنعتکارو پر وضعیت خبرې کوو. ورزو بیا هم د کرکټ نړۍ ته وروستي معلومات به اوریدونکو سره شریک کړم چې دغه شیبه د استرالیا او افغانستان ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو سیالي روانه ده. افغانستان د لوبې ټاس وګاټه او د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. استرالیا وتوانید چې په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 1.68 منډې وکړي، یعنی افغانستان ته د 1.98 منډو هدف وټاکه. په څو شیبو کې به افغانستان خپل لوبه پیلوي. ورزو د پروګرام موضوع ته شغلي مبارز ازرخ شفزي یادونه وکړه چې په دې برخه کې یو لړ بدلونونو ته اړتیا ده. څه فکر کوئ چې څه تغیراتو ته تاسو اړتیا ګورئ؟
ډیره زیاته مننه د ازرخ شرور نه. اساسي مسله داسې ده چې په افغانستان کې صنعتکار نه یوازې په افغانستان کې، په ټول آسیا کې دا یو مظلوم قشر ده. زکه د دې ټول هغه څه دي هغه ټول دارو نداري راوړي په دې هیواد کې په یو کارخانه باندې مصرف کړی دی او دې ته بس یعنی شپې ورځې سبا کوي. اساسي مسله دا ده چې د صنعتکارانو لپاره باید یو مناسب او دقیق مارکیټینګ د دولت د خانه بازار بازاربي وسی د مواد لپاره بازار آماده سي. د برق شتون مالی سیستم سدا تر ټولو سه هر طرف ته بوزو بیرته بیا مالی سیستم تر دا مالی سیستم بانکي سیستم په د صنعتکار نه و صنعتکار په ټول سوداګرو باندې ډیر بد اغیزه چولې سه همدغه هم تقریبا تر ډیر هدا پورې د دوی د بازار نشتون لامل سوی دا. دولت باید د دې لپاره په هغه موادو باندې چې د هیواد نه بهر راځي د دې لپاره د مالی په حق لکه او څه سنتیا ویرولي او هغه تو کیسه د نور هیوادونو ناراضي باغو باندې باید یو څه تجارت وځي کی ترڅو د دوی داخلي بازار دوی ته ماده سي ترڅو کول شي خپل تو کی په خپل هیواد کې خرڅ کی او دوی لپاره او څه اوای جمع سي. دلته وی نه سي د قاچاق د لارې نه هم مواد راځي هغه تو کی راځي هیواد ته ولې دولت نه توانیدلې نه یوازې جمهوریت امارات بلکې جمهوریت کې هم همدغه څه ناخوالی وي. دلته د بازو کارخانو د نور کې مالی د نور کې لوځي نه دوی تهدیدې دل او دوی زوریدل یعنی دا هم یو عمدل عامل او سي صنعتکار دلته په دې ټولنه کې د دې د فقر سره او مظلومیت طرف ته لاړل. همیش صنعتکار د هیواد د تنظیمونو د قدرتونو ښکار شوی دی. دوی همیش په هر نظام کې د ډیرو بد حالت سره مخ شوی دي. نو د امارت لپاره په کار داده سي لکه څنګه چې په جمهوریت کې جمهور رئیس غنی د هغه توکي په هیواد کې تولیدېدل هغه توکي په هیواد کې ماده کېدل داخلي توکو ته ډیره توجه درلوده په دغه اخیرو کې بس د بدبختانه همغه بازي کمپنۍ سي داخلي توکي دلته ماده کول هغه د امنیتي سکتور لپاره د دوی سره په مستقیم ډول قراردادونه وکړل او بیا د همغه ټولو صنعتکارانو تجارانو پیسې په تیر نظام ورپاتې سولې چې تر دا مهاله تر ډېره هدا پیسې دي تقریبا تر کوم هدا سي زه یا معلومات لرم ما سره په ټولنه کې صف دي تر څه د پاسه 14 میلیارډ افغاني دي چې دا ډېر غټ ارقام ده. دوی په کاروبار باندې تقریبا 80% بد اغیزه کړې ده. نو کچیرته امارات د یو ابتکار وکړي د دوی دغه حقوق بیرته ورکړي زه متيقن یم چې دلته یو اقتصادي چرخش بیا منځته راځي. دا د امارات په ګټه به هم ځکه تمام سي چې دلته به د بیوزلۍ د فقر کمواله هم راښکته سي او ترڅنګ به بیرته یو اقتصادي چرخش منځته راسي او دولت ته به عواید جمع سي. نو په دې رابطه مو په مقرره ډول د امارات د مشرانو سره مجلسونه کړی دي. تردا بدبختانه تردا مهاله کومه مثبته پایله نه و اله من د امارات مشران دې ته توجه ولري.
ډېر مننه مبارز صاحب. تاسو را سره وو سې زین اوریدونکو هم راخلو چې زیات انتظار پاتې نسی یو اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنگونو پروګرام د نن د صنعتکارو پر وضعیت خبرې کوو.
مرحبا السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما د کندهار ولایت سړی کوي ولې د ورور
مرحبا
تاسو د غوښتنې تاسو د استودیو نمبر ما ترا کوي چې زه د غوښتنې
نو تخنیکی همکار به تاسو سره خبري وکي که د پروګرام د موضوع په اړه څه نه وایست تخنیکی همکار به تاسو سره خبري وکي د استودیو شمیره به تاسو سره شریک کړي. بل اوریدونکو کې پلاین کې غوي ته ورزو تخنیکی همکار اشاره کوي چې بل څوک نسته. شغلې نعمت الله نعمت تاسو ترزو مخکې شغلې حافظي د انرژي د بي ثباتي مسلې ته اشاره وکړه. نه امنۍ او ته د غرض په ونسن کې وسنۍ نه هلي یعنی نه امیدي ته درت وایست چې دغه مسله خو له کلونو راهیس روانه وه ولې په دا دومره کلونو کې دغه ستونزه حل نه سوه مهرباني؟
و دومره خو باید په یوه شي باندې باید واضح سي چې دولت په مجموع کې ټول خصوصي سکتور خپل اساسي شریک وګڼي. کله چې دای اساسي شریک وګڼل شو نو موږ بیا د کپر خصوصي سکتور باندې حساب کوو یعنی د افغانستان په اوسني او تیر حالت کې
کد عامه سکتور څخه خصوصي سکتور من کې سیمه کې دای شي د عامه سکتور خدمات 15% وي یعنی په مجموع کې څه چې هغه خدمات یا څه چې د اقتصادي چرخش یا څه چې وو هغه خصوصي سکتور دی او په دې کې نغښتي دي او اوس هم نغښتي دي دا که د کار ایجاد دی تقریبا 80% د خصوصي سکتور وو دا که اقتصادي چرخش وو د سکتور دا که خدمات ورته کول وو دا هرته وو د خصوصي سکتور وو نو دلته لازم ده او دولت باید په دې باندې پوه شي چې خصوصي سکتور موږ یو اساسي شریک دی کله چې موږ خصوصي سکتور ته یو اساسي شریک په توګه ګورو بیا نو په دې سکتور د لپاره د هیواد پیاوړی اقتصادي نظام د هیواد هر هرغه زرغونه او پرمختګ دی هغه ټول په پیاوړی او خوندي خصوصي سکتور کې نغښتي دي یعنی کومه پیاوړی او خوندي خصوصي سکتور ولرو موږ پیاوړی اقتصاد لرو موږ پیاوړی هیواد لرو او موږ یو د پیاوړی هیواد پرمختګ بیا درلودلی شو نو بنا ان د دې د موږ د اشرف غنی محمد د دې د خصوصي سکتور د ودی ملاتړ او خپلو پالیسي د جوړولو چې البته موږ خپل چې موږ جوړو د دولت سره په ګډه باندې کار کوو تر څو دا شی جوړ شي بیا موږ د امارات چارواکو ته خپل امیر المؤمنین ته په دغه دواري هغه ته استولې د اقتصادي کمیسیون د کومواستولې د ټول چارواکو د کوښنی د لوی حتی په سوشل میډیا کې موږ د دې لپاره ډیر لابي او کمپاین کړی دی چې تر څو موږ یو واضح کړلار د خصوصي سکتور لپاره او بیا په هغه سکتور کې په خصوصي په د سکتور کې د هر سکتور د لپاره یعنی د نورو زده کړو د لپاره د اول دغه مهمه ده چې باید خصوصي سکتور تعریف شي چې خصوصي سکتور یعنی څوک هر هغه فعالیت چې په خصوصي سکتور کې ولو که کوچنی وي او کلوي وي دا ته موږ خصوصي سکتور وایلی شو تاسو وګورئ اوس موږ په د نورو زده کړو د تعلیمي برخه کې په موږ په د روغتیا په برخه کې زموږ په هر خدماتي برخه کې تاسو ګورئ دا ټول خصوصي سکتور په البته دخل دي نو دا طرحه موږ بیا ورته باندې کړی دا چې لومړی طرحه کې پر د وټر هي اساس پر دې باندې و چې لومړی به د خپل د خصوصي سکتور د خصوصي ساختار کې دی یا د اوتاکونه چې دي دا د خو یا د چمبرونه چې دي دا د خصوصي سکتور هغه ستونزو مشکلات وو او د یعنی جوړ شوی نه دی دغه ساختمان د دې لپاره موږ د یو بوټ پیشنهاد کړی دی او همدارنګ موږ هغه بوټ په توسط باندې د دولت سره په ګډه باندې د خصوصي سکتور لپاره یو واضح ملاتړ کوونکې خوندي او پرمختګ کوونکې پالیسي پیشنهاد کړی دی متأسفانه د اوسه پوری په دې اړه باندې هیڅ هم د یا د هوکر سره ولې دا تصور ولې نو زموږ په سیاست دا دي کوم غواړو چې اقتصادي شراسي د کوم مشکلات سره کې حل کیږي مثال په ډول باندې کوم په افغانستان کې یو کمپنی برېښنا باید ولري نسبتا وجه چې یو کور ولري کور دونه ستوزله په سیمه کې کمپنی کې پیسې یعنی د پالیسی له مخې څخه باید موږ برېښنا ورکو همدا ډول چې یو چا یو میلیون ډالر پانګونه کړی وي او نن ورځ د بخان سره مخ دي متأسفانه د داسې مرجانه لري چې د خپل یو میلیون ډالر په 5000 ډالر یا 5000 ډالر یا 5000 ډالر باندې دا وګرځي دی مجبور دي چې دا په شخصي امکاناتو باندې دا پیسې پیدا کړي دا ته ورته نور موارد دا چې ساتي هغه ټیک پټیک موږ په لیکلي ډول په شفاهي ډول باندې دا وړاندې کړی دي او تر اوسه پورې دا شی نه دي شوی او دا موږ چیلنج وو تر څو پورې چې د خصوصي سکتور د لپاره پالیسی جوړ نه وي تر هغه مهاله پورې موږ اقتصادي چرخش دا خوب خیال دی ممکن نه ده تاسو وګورئ موږ عین ماډلونه د پاکستان ایران موږ د امسایګانو د لرو ګورئ کله چې په وګو کې بحران راغلی دی د سټی پالیسی چینج کول یعنی موږ پالیسی خو داسې چینج بل وی چې د په هر صحت کې پر ځینې موارد باندې باید په اقتصادي برخه کې د موږ د امسایګانو سره موږ د سیزن او د چاپیریال او د دې مطابق سره باید چینج شي اسو وګورئ پاکستان چې کله بحران پر راغلی د سیلابو د دې د وارداتو د لپاره پر خپل پر پیازو پر رومیانو باندې ټیکس معاف تعرفه معاف نه دا دغه سي تغیر پالیسي ته موږ اړتیا لرو او د دینو دغه د لپاره د حمایتي پالیسي ته اړتیا لرو چې په مجموع کې موږ باید اقتصادي کړنلاره ولرو متأسفانه د اوسه پرې دا شی نشته او خپل خصوصي سکتور هم په خپل ذات کې د مستونز لري چې د چمبرونو چې کوم فعال دي چې هغه متأسفانه نشته ولې چې د اوسه پرې دغه شی را منځته کې
ډیره مننه. د سوداګری او پنګونی خونی د مدیره حیات غړی ازرق شفزدی ته ورزو. حافظی صاحب، تاسو د یو مسؤل ارګان په توګه څومره توانېدلی هست چې د صنعتکارو ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي او د هغو دپاره حل لارې ولټوئ؟
اول خو تاسو ته باید عرض وکړم چې د لوی پرمختګ لپاره لوی ظرفیتونو ته ضرورت شته او لوی تشکیلات ته ضرورت شته او معتبر او معین قوانین ته ضرورت شته چې حدود د مناسبات د خصوصي سکتور او دولت سره وټاکي. دا د افغانستان د اقتصاد تاریخ کې که یو څه وده چې راغلې ده هغه د خصوصي سکتور او عامه سکتور مشارکت و. مثلا د عبدالرشید خان زابلي تر مشرتابه لاندې اتاق او وزارت اقتصاد وتوانېدل چې په افغانستان کې دا د توکران کارخانې یا ټیکسټل لوی فابریکې جوړې کړي. هغه وخت چې افغانستان کې 8 میلیون نفوس و، 112 میلیون متر توکران په افغانستان کې په های کوالټي کې په بهترین کوالټي کې تولیدېدل چې 15 میلیون متر یې فرانسې او آلمان ته صادرېدل. او په دې زمان کې مونږ د دې فابریکو د پروژات د جوړولو لپاره په نوم جنګله کې کارخانې درلودل چې دې ته اړتیا نه و چې پرزیدي کارخانې مونږ د وارد خارج څخه وارد کړو. همالته ریختګری په نوم یو شعبه درلودل، په هغه شعبه کې اوسپنیز شیان تولیدېدل. اما متاسفانه زموږ تاریخي حافظه چندان ښه نه ده او مونږ پخوانی خپل موافقتونو څخه او هغه موافق تجربې څخه ګټه نه پورته کوو. هغه ټول تباه شو. اوس مونږ یو متر توکران هم په افغانستان کې نشو تولیدولی. یو سلو تقریبا 40,000 تر 60,000 تنه یوازې مالوج او پنبې صادرېدلې چې دا د سپینزر و، د بس د فابریکې وي، د موافق شرکت په هرات کې و او سخي ماشین کاران په مزار شریف کې و. هغه ډیر تقریبا 200 میلیون ډالر په کال کې یوازې زموږ د مالوج څخه پیسې راتي او په میلیون ها خلک په دغه باندې مصروف ول. او په ان زمان کې د مالداری یا د حیواني اقتصاد دی ودې لپاره موږ په مغه کارخانو کې کنجاړه او نور شیان پوستک او دا شیان تولیدول. نو دا ټول مثال هیر شو. هر شی د صفر څخه پیل شو. موږ باید په خپل تاریخ باندې په اقتصادي لحاظ تمرکز وکړو چې کوم شیان موږ تولیدولی شو، ځکه چې هر هیواد ځانګړي خپل خصوصیات لري. افغانستان ځانته خصوصیات لري، ایران ځانته خصوصیات لري، حتی دا ګاونډي هیوادونه هر یو ازبکستان او تاجکستان. نو په دې خاطر باندې اول موږ ته یو فکري محور ته ضرورت شته د اقتصادي ودې لپاره چې تر اوسه پورې متاسفانه هر عمره چې موږ د رئیس جمهور پخوانی چې ادعا د دې کوله چې په اقتصاد باندې پوهېږي نو پوهېده، داسې ګمان کول کې د لاول په اول سر کې چې د رئیس جمهور شو موږ ته وویل چې 10% خپل وخت تاسو ته بیلوم. اما متاسفانه دا کار ونه کړ، په نور مسایلو کې سره اخته شول او دا خطقه په خپل ځای پاتې شو. اقتصادي ناورین رامنځته شو. کچیرې مونږ یو متعارف خودکفای اقتصاد درلودلی وای، اوس مونږ د یو درویزګر هیواد په حیث په دا شرمونو کې نه شرمېدلو. اوس تر ټولو څخه مونږ دایګر درویزګر یو. د هر ورځ مونږ د غوښتنه کوو د پر ځای چې د اقتصادي ودې لپاره فکر وکړو چې څه ډول مونږ کولای شو چې دنیا څخه بس پنه واخلو. نو اقتصادي ودې لپاره یو مشکل داغه دی چې دا مخکې خود دا دوستان ویلي، اول خود دا پخوانی حکومت یو ډیر عالی نهاد چې اتاق تجارت او صنایع د افغانستان و او نوی کاله پیشنه درلود دغه ټکر ټکر کړل، خصوصي سکتور یې وویشل په بیل بیل 15 اتاق ځینې جوړ کړل. یو په بل باندې لګیا شول چې دا ول چې زه برحق یم، هغه ول چې زه برحق یم. او اتاق د معدن او صنایع په نوم یو شی جوړ شو، معدن د بیا معدن د صنایع څخه بیا بیل شو، بیا د ښځو اتاق جوړ شو. اتاق خو د خصوصي سکتور لپاره وی چې ټول متشبث تاجر دي، تجارت او صنعت خپل منځ کوم سرحد نه لري. کله چې مادني مواد د مادن څخه راستل کی عمل شی به څخه شدا خرڅلاو ته راځي، تجارت پیل کیږي. کله چې د نن په مادن کې دي مادن کاری ده، صنعت کچیر یو تولید یو شی تولیدی بیا بازار ته وړاندې کوي چې بازار ته راځي یا خام مواد چې راوردی د ټول تجارت او صنعت سره یو شی دی دا سره بیل نه دی چې دوی دا سره بیل کړل نو په نتیجه کې هغه خپل نوی کلن اتاق چې زابلی مرحوم لخوا جوړ شوی وو هغه حق و فق پات شو او خپل هغه مهم فعالیتونه چې دولت مخاطب وو یو قوي ارګان وو د ټول خصوصي سکتور ګډ کور وو هغه تبدیل شو په بیل بیل کوچنی پارچو باندې چې هر یو سره بیا بیل حکومت چلند کول هر یو چې د خصوصي سکتور د غوښتنو لپاره وردانګل دغه په مقابل بل استعمالول نو په دې خاطر زما ولندیز دغه دی چې صرف نظر لدی چې کوم حکومت دلته حکومت کوي خلک دودی غواړي خلک اقتصادي پرمختګ ضرورت لري خلک کار ته ضرورت لري خلک د فقر په مقابل مبارزې ته ضرورت لري نو باید دغه بنسټیز کارونه وشوي صرف نظر لدی چې کوم سیاسي نظام دلته حاکم دی اقتصادي وده باید پر مخ لاړ شي او هر دولت باید ژمن وسی چې د فقر د بین الملل لپاره د کار د زمینې د ایجادولو لپاره په اول ګام کې باید وغښتلې خصوصي سکتور حمایت وکړي او دا هم برسیره ده چې د طبيعي برخورد چې یو برخه د سکتور خصوصي سره خاص حکومت چلان او هغه ته امتیاز ورکول د عمومي سکتور ته بیا صدمه رسي د سالم رقابت لبین زی د انحصاری بنا پیدا کوي نو په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي او د هغه در فکول لپاره اول خو باید خصوصي سکتور خپل منځ سره متحد پاتې شي او پاک خلک صادق خلک چې د دوکمران او دا شاید پکې نیوي باید سره یو ځای شي د کول شي د حکومت سره خپل خپل اخلي اوس د مثال په توګه په د آلمان کې چې په ټول اروپا کې اول اقتصاد دی کچېری حکومت د دې غوښتنې ته ځواب ورنکي او پامونه کې دوی یو راتشي څو کې د ټول اقتصاد په تبدیلی او افغانستان کې هم داسې دي موږ کم لا کم یو میلیون حتی او تشبث لرو دا چې ودری یو ورځ هیڅ حکومت نشي کولای چې د سختي خصوصي ځای دکی په دې راو دي کنده اورزګان یا په خندود د بدخشان کې څوک بیا کوم والی او وزیر دکان پرانستای شي چې خلکو ته چان ورسي خدای هم دا سکتور خصوصي دي چې خپل د قرباني او سرشندري پر اساس په ټول افغانستان کې قاتل بین تللی دی هیڅ قاتل نشته دی شیان شته دا خلک قدرت دی خرید نه لري دا خو بل سکتور خصوصي دنده نه ده نو په خاطر باندې موږ څو شیان ته ضرورت لرو یو غشتلی ادرس د خصوصي سکتور چې متحد یو موټی د برامي خواند او پاک سپیسلی او رښتیا په لیدرشپ باندې آگاه خلک دوهم یو کلنار لري دولت باید دغه باندې توافق ولري د یو اقتصادي ودی د پلان لپاره چې په هغه کې د خصوصي سکتور او عامه سکتور ترمنځ په اصطلاح پبلک پرایوټ پارتنرشپ یا د سکتور خصوصي او سکتور عامه همکاري په شفافه توګه باید برسیره کړي بانکي نظام باید اصلاح شي باید حقوقي نظام زموږ اصلاح شي باید تشکیلاتي نظام زموږ اصلاح شي او باید دولت د سګمنو نه کې چې خپل سکتور دی نو کاران دي یا د دوی چینی دی عواید دي چې اول د شمالي او خلک دوی څخه د ګمرکي محصول واخله او بیا هیڅ د یو طرفه زیاده خو نه دی کله چې دوی مالی اخلي کله چې دوی محصول د ګمرک اخلي په مقابل کې باید دوی ته مالی حمایت ورکړي دوی ته باید برخنا برابر کړي ورته باید دوی سلطي پارکونه جوړ کړي په مشکلاتو کې دوی سره به حمایت وکړي تاسو په مې په د بحران دی امریکا کې $100 میلیون یوازې د مارګیج یا ساختماني شرکتونو سره دولت د امریکا مرسته وکړل بل ایواز نو په دې خاطر و چې د سکتور ورغورل کانادا ساختماني سکتور په امریکا کې په 2000 کې راوړل شو نو په افغانستان کې نه یوازې مرسته نه کوي
بله
تاسو یو مثال په توګه د سوداګر پیسې په بانکونو کې دی اجازه نه لري خپل پیسې د بانک څخه ووسی ول چې ګیره زماري وکی دی سرکار نو خدای خو صحیح نه دی
بالکل دغه مسایل ته شغلی مبارز هم څو څواري یادونه وکړه اشاره ورته درلوده چې د دوی زیاتې پیسې اوسم په بانکونو کې دي یا هم حکومت ورڅخه پوروړې دي چې اوسنی چارواکي تر اوسه پورې د دوی د پورونو په پرې کولو نه دي بریالي سوي. ښاغلی مبارز، که تاسو تراسوم د خلکو ګمان دا دی چې یو صنعتکار یا پانګوال تر نورو زیاته شتمني او پانګه لري، څه فکر کوئ چې د زیاتې پانګې درلودل یوه ستونزه ده که فکر کوئ چې نه هغومره ژوند ورسره راحت وي؟
داسې دوستانو ډېر ښه موضوعات اشاره وکړه. بدبختی په افغانستان کې داسې ده، مخکې له دې چې تاسو سوال ته راستم، دلته همیش تجارت د سیاست پورې تړي. دلته لکه څنګه چې ورور یادوري وکړه، د اتاقونو په رابطه یو واحد اتاق په څو اتاقونو تقسیم کړو، بیا یې هر اتاق یو په بل پسې واچولو. هر ورځ دوی د دې لپاره چې دا هیواد په بحراني اقتصادي حالت کې ګیر دي، د دې لپاره د حل لار راولټي، یو د بل پسې دي تر څو کولی شي خپل منځ کې سره واچوي. دلته په افغانستان کې پیسې پیدا کول د ساده کار نه ده، او یو پانګوال ما مخکې دوري وکړه، د صنعتکار په افغانستان کې نه، په ټول آسیا کې د یو مظلوم قشر ده. لکه څنګه چې مېرمنې دي، دلته دوی هیڅ وخت هیڅ نظام د دوی حقوق نه دي ورکړي او نه ورکوي. همیش د دوی زور په صنعتکار او په تجار رسیدلی. په هر شکل سوي د دې لپاره چې تجار دلته حمایت وکړي، تجار نه، د تجار ملاتړ وسي. برعکس ده، تجار په هر حالت کې ځپل کیږي، څوک اختطاف کوي، څوک شخصي باجونه ورناخیستل کېدل. اوس راځو دې ته چې پخوا به د موږ نه باجونه اخیستل کېدل، موږ به اختطاف کېدو، ولې اوس مو هر څه په سین له وصول نه. د دې لپاره چې موږ په یو بد حالت کې ګیر شولو، دولت باید د موږ سره مرسته وکړي. دولت باید موږ ته د خپل شتمنیو نه یو څه په دوی په تاوان کړي، حمایت وکړي، تر څو موږ وکولای شو بیا پرمختګ وکړو. نه یوازې دا کومک نه شي کولای، بلکې هغه څه مو په اختیار کې دي هغه هم رانه اخلي. او باوجود دې چې د موږ په بانکونو کې خپل پیسې باندې دي، هغه انوایسونه مو د دوی سره پاتې دي، خو په خپل حالت پاتې دي. هغه کیش پیسې چې د موږ په بانکونو کې پاتې دي، او د موږ د مالیې د وجې نه د موږ حسابونه تړل شوي دي. په مقرر ډول مو پیشنهادونه کړي چې د موږ د اکاونټونو نه مالیه وضع کړي یا تنه وضع کیږي. د افغانستان بانک د مکتوب په اساس خصوصي بانکونو ته یې ورکولې ده. هغې نه غوښتنه شوې چې دا پیسې د خپل حالت وي، باید تجار نورې پیسې راوړي، خپله مالیه ورکړي. په افغانستان کې په فعلي حالت کې پیسې پیدا کول هم یو درد سر ده، او نه درلودل هم او تاسو وینئ. مقرر ډول مو د امارت اسلامي اقتصادي کمیسیون ته، مالی وزارت ته، اداري امور ته ډېرې طرحې وړاندې کړې دي چې یوازې تجار د کولای شي دا هیواد اقتصادي بحران نه وباسي، یوازې پانګوال کولای شي دا هیواد دغه حالت نه وباسي. خو په دې شرط چې د پانګوالو غوښتنو ته مثبت جواب وویل شي، نه یوازې چې جواب نه ویل کېږي. حتی تر دا دمه موږ په دې نه یې توانېدلي چې د امارت اسلامي د اقتصادي کمیسیون مشرتابه سره ووینو. تېر هفته مو هم د ساختماني اتحادو او تجارتي پانګوالو اتحادو یو خپلمنځي غونډه درلوده. په همدې مو ټینګار دا و چې یو ځل باید امارت اسلامي مشران د موږ سره وویني. موږ اورېدلي چې دوی ډېر حلیم او بردبار خلک دي، ولې بدبختي دا ده د تېر نظام په څېر د دوی تر څنګ هم یو مافیایي کړی ده چې هغه نه غواړي هغه تجار، هغه صنعتکار مشرانو ته ورپرېږدي، او د یو تجار او د ملت درد دوی ته ورسوي. هغوی همیش لکه څنګه چې په اتاقونو کې بعضې مشران د موږ په نمایندګۍ ناست دي، د تجار حقیقي تصویر مشرانو ته نه رسوي. همیش د دوی نه پوښتنه کېږي، دوی د تجار مثبت تصویر ورته ښیي. د رالی کې چې داسې نه ده، تاسو وینئ هر ورځ موږ وضعیت مخ په خرابېدو ده، هر ورځ بدبخته کېږو. په افغانستان کې ښه مدیر هغه چا ته ویل کېږي چې په بحراني حالت کې ادارې ته راسي او هغه اداره د بحران نه وباسي. بدبختانه زه نه وینم داسې مدیر. یو نیم کال تیر شو، د موږ اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو ده. یوازې موږ خیرات ته ناست، یوازې موږ ولس په خیراتونو راغټ کړ، ولس مو صرف پکیجونو ته انتظار باسي. چې کله پکیج راځي او بیا دی خیریه بنسټ له خوانه موږ ته دوه بجوړه رسیږي. زه فکر کوم دا افغانان یو غیرتي ولس ته، او دا باید په خیرات راغټ نشي،
بله مبارز صاحب، تاسو د پروګرام په پیل کې یادونه کوله چې پلسګونو کسانو ته ستاسو د کار زمینه برابره سوې وه. اوس چې دغه کسان تاسو ګوري چې وزګاره ګرځي، څه احساس کوئ او د دوی ژوند څنګه ګڼي؟
نه یوازې مبارز، په افغانستان کې وینئ په زرهاو کارخانې دي چې 90% یا 80% د ټولې په ټپه ولاړ دي. د هغوی ژوند نه یوازې د هغه کارکوونکو ژوند، بلکې د همغه پانګوالو ژوند هم تر هغه کارمندانو لا ډېر خراب ده، ځکه د دوی هر څه سول هغه په دې پانګونه کې لاړه، له هغه څه سي ورپاتې ول هغه په خصوصي بانکونو کې دوی نه بلاک شول. دوی په افغانستان کې په فعلي حالت کې پانګوال په اقتصادي بد یو بحراني حالت کې دي. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دوی هغه کارمندان چې دلته کارونه کول د هغوی وضعیت به څنګه وي. تاسو په خپله یقین وکړئ چې زه هغه خپل کارمندان هغه کارکوونکي چې زموږ سره به کارونه کول وینم، یعنی زه نشم زغملی او زه نشم ویلی چې په کوم شکل تاسو ته دوري وکړم. تاسو په خپله یقین وکړئ چې زه نه یوازې، زه هر تجار هر پانګوال د زړه نه ویني ساتي. په مقرره ډول ناست یو، فریادونه کوو، زارۍ کوو چې تاسو د موږ سره په مستقیم کې نه یې، موږ طرحې لرو، موږ کولای شو. د څنګه چې امیر المؤمنین وایي چې تجار د یو هیواد اقتصادي ځواک ده، یقینا اقتصادي ځواک ده، خو په بدبختانه شکل باید وایم دغه اقتصادي ځواک دوی داسې یو حالت ته رسولی شي هغه ځواک نن خیرات ټولوي، هغه ځواک چې په ملیونونو پیسې په دې هیواد کې مصرف کړلې نن هغه ځواک په ګونډو شوی ده. در حال کې چې تجار همیش په یو هیواد کې که په هر نظام راغی دی به دغه هیواد په پرمختګ، د هیواد په آبادۍ او د هیواد په روحاني کې تجار ونډه درلوده، د هیواد تجار جوړ کړی. تاسو وینئ چې همدغه ډلې ټپلې راغلل او هیوادونه هیواد په بدبخته کې هیواد ټیکو پارچه کولې. همدغه مظلوم او فقیر تجارو چې د خپل د هیوادوالو تر څنګ په هر حالت کې ودرېده او د دوی نه ملاتړ کوي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ په خاطر د سر په قیمت کارونه کوي.
ډیره مننه ازرخ شافیزی، تاسو خو له کلونو راهیسې له دغو صنعتکارو سره په تماس کې یاست، د دوی د فریاد د اورېدو دپاره ولې مناسب اقدام نه دی سوی، څه فکر کوئ؟
خو دا ورور ډېر ښه وویل ښاغلی مبارز چې دلته ځینې شخصي مدعاګانې هم شته دي چې دا اتاق چې وویشل شو یو دلیل یې دغه و چې خپل هر سیاسي ډله خپل اقتصادي ګروپ یا هغه الګارشي مالی جوړوي، هغه خلک خپل ګټې پسې ګرځېدلي او نور پسې نه ګرځېدل، او د هغه مظلوم خلک چې پانګونې کړي ول او کار ایجاد کړي وو د هغوی غږ چا ته نه رسېدل، ځکه چې یو تعداد نمایشي خلک شتون درلودل چې هغوی سیاسي کړۍ سره نږدې خلک ول. نو تر څو چې دا مستقیما دا صنعتکار او سوداګر او کسبګر خپل رښتینی استازي ته رای ورنکي او دا خلک د دې استازیتوب ونکي او دولت یو شفاف پالیسی د دې پاکه ونه لري، نو دا ستونزه په خپل ځای پاتې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا مظلومیت د پایته رسولو لپاره د ټول خدمتخه یو ریفورم، یو اصلاحات باید په ټول تشکیلاتي ساختار د سکتور هم راشي. خصوصي سکتور باید خپل مخلص پاک خلک هغه چې په خپل ځان باندې مین نه دي او د افغانستان د خلکو لپاره خدمت حاضر دي هغوی سره همکاري وکړي. دا تشخیص باید ولري چې څوک افغانستان غواړي، څوک ځان غواړي. نو یو څه خود په خپل حکومتونه او دا خود کلمه را نه لري دي. تاسو ته پته شته چې په دنیا کې یو حکومت چې رامسته کیږي په اول سر کې خپل اقتصادي پالیسی وړاندې کوي، خپل د کار د ایجادولو په سیاست خلکو ته بیانوي په شفافه توګه، د مالیاتونو په هکله خپل پروګرام ورته وایي. خو دلته اول حکومتونه راځي بیا وروسته فکر کوي چې څه وکړو د اقتصاد په هکله. حال دا چې د اقتصاد ډېر مهم دی، اقتصاد خودشي نه دی چې یو هیواد یو لابراتوار وي چې دوی چې راغلل بیا پکې ازمایش وکړي. باید مخکې له مخکې دوی منل شوي حد اقل په تیوریک لحاظ یو کلنلاره باید ولري،
ما وار وار په اقتصادي شورا کې او حکومتي اقتصادي شورا وزیران کله چې رئیس دی او تاسو مطرح کول چې تاسو د اقل دولت څخه می غوښتنه وکړو چې خپل اساسي کرخي د اقتصادي ودی برسیره کوي تر څو چې خصوصي سکتور خپل موقف وپیژني او حدود د مناسبات دولت ته معلوم کړي په کوم ساحه چې ضرورت وي ملي اقتصاد ته او خصوصي سکتور نشي کولای باید دولت ورته اسانتیاوې برابر کړي په دغه کله تر پایه پورې دا حکومت دې ته قادر نه شو چې د اقتصادي ودې اساسي کرخې راوباسي اوس مولا دا اوسنۍ حکومت څخه غوښتنه ده چې اقتصادي وده یو علمي کار دی د هغه لپاره ملا صاحبان ډېر ښه خلک دي د احترام وړ خلک دي روحانیون دي اما د هر چا کار بیل دي نو متخصصین باید راشي دلته خصوصي سکتور استازي باید دلته پیدا شي دوی په ګډه یو غښتلي اقتصادي عالي شورا جوړ کړي او تر څو لسخه د مخه حکومتونه باید د اقتصادي ودې حامی او مومد وګرځي متاسفانه هغه حکومتونه چې په رسمیت دزي په نظر شوی په خپل اقتصادي ودې خند ګرځي مثلا اوس دا بندیزونه چې په افغانستان باندې لګیدلې د دغه سیاسي بڼه لري په اقتصادي لحاظ موږ کوم مشکل نه لرو سیاسي بستر وته شتون نه لري باید په اول ګام کې موږ یو مناسب مشروع قانوني رسمي سیاسي بستر ورته ولرو تر څو اضافي ستونزې خصوصي سکتور ته پیدا نشي
ډیره مننه د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس نور الله مبارز تاسو تر زو تاسو په تماس کې است چې په ورستیو څه باندې 15 میاشتو کې ګڼ صنعتکار له افغانستانه ووتل دوی کوم هیوادونه ته ولاړل او تر کوم شرایط لاندې دلته خپل کارونه پایل کړل یا خپل پانګې انتقال کړي
تاسو به تر معلومه ده چې هغه پانګوالو سوداګرو لکه څنګه مخ کې دوري وکړه دی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وخت کې دوی اکثریت او تجارانو د افغانستان دولت سره توکي قراردادونه درلودل او د هغوی ډېری برخه پیسې دوی په نظام کې پاتې شولې ولې بیا هم چون دلته د هغوی نور ژوند تریخو ژوند مختنه ته د اکثریت زموږ تجاران ایران او پاکستان او همسایه وادونو ازبکستان دغه هیوادونو ته لاړل او تر کوم حد څه معلومات لرم اگر ته مونږ دی غوی سره په مکرر ډول تماسونه لرو خبري ورسره کوو او تاباځي تجارانو مونږ بیرته خپل مسلکي مهیوات تر دعوت کړي خو یوازینی ګیله دی همغه تجارانو چې هلته پاتې دي دا ده چې په ټول دی یو نیم کال کې ونه توانیدل سی او بانکي سیستم فعال شي مونږ په ټول دی یو نیم کال کې ونه توانیدل هغه شخصي پیسې مس په اکاونټونو کې پاتې دي راکول سي نو زبالته څه فعالیتونه وکم بدبختانه بعضو په ډیره کمه بیه باندې خپل ماشينري خرڅ کړل بعضو یو کمه فیصدی دی په هغه بعضی ماشينونه په قاچاغ ډول سره واړول او هلته خو هر څنې خپل هیواد خپل هیواد وی په کوم شکل سره دل سره په آزاد شکل سره په افتخار کار کولای شي په داس شکل خو په نور هیوادونو کې نه کیږي خوب اکثر د تجاران ایران او پاکستان او ازبکستان ته تللی
بله افیدی صاحب پانګوال او صنعتکار خو نقد پیسې هم لزان سره نسی ساتلی پر بانکونو باندې خو خامخا دوی وس اعتماد هم نه کوي چې خپل پانګال تکشیر دي نو دوی په افغانستان کې چې فعالیت کوي کوم ټکی تاسو په نظر باید پام کې وساتي
مولانا مرغ لکه چې مخکې دا ښاغلی مبارز وویل چې دا صنعتکار سفیر خصوصي په افغانستان کې ټول په ټوله تر فشار لاندې خلک دي او په تېره بیا صنعتکار ډېر مشکلات سره مخامخ دي د مثال په توګه دوی لپاره کوم مالي حمایت نشته دی دولت باید په دا خاص بورني شرایطو کې دا کارخانه والاو سره مرسته وکړي دوی ټول پیسې خپل په دا ماشينري کې لګولې دي جایدادونه یو کارخانه په مثلا دی زو بیا هن یو کارخانه د سیمنټ یو کارخانه د لغوي کارخانه په 300 میلیون ډالر خرج د نور مصرف د تاسو چې په خپل په خوده دي نو دا پیسې ته خخ دي دوی خنش کوله چې ماشينري په خپل غاړه واچي یو پاکستان ته بوزي یا ایران ته بوزي ورته بیا په دت نو پرځه کې چوي خپل دا سیستم لري خپل د کارخانه لري نو باید دوی ته باید خاص پاملرنه وشي
دوی لپاره یو معین د اقتصادي ودې لپاره یو پالیسی جوړ شي، یو منصفانه او عادلانه چلند ورسره وشي. د دوی هغه یو خو ثابت سرمایه ده چې ماشینری دی، مثلا جایداد دی، دا شیان دي. یو هم دولانی سرمایه ده چې مثلا خام مواد پکې نیول کېږي، مثلا تنخواوې دی کاریګر ورکول کېږي او نور ضروري شیان اخیستل کېږي، د انرژي پیسې ورکول کېږي. دغه پیسې خو باید که چیرې داسې بحران چې راځي هغه ماشینري خو په خپل تف درېدلی دي، اما دوی په خپل د جیب څخه بیا باید کارګر ته تنخواه ورکړي، باید دوی مالیات ورکړي. حال دا چې مالیات پر عایدات دي، دوی عایدات نه لري، ضرر کوي. ضرر چې کوي بیا هم باید دوی مالیات ورکړي په نوم د ارزش افزوده، په نوم یو شی دي دوی څخه مالیات غواړي. دا خو دوی خو یوازې د دولتي عوایدو چینه خو نه دی، په عین زمان کې دوی یو ملي تشبث دی، باید دوی څخه ملاتړ وشي. په د حالاتو په بدلون سره باید دوی سره اسانتیاوې په اسانتیا سره چلند وشي. دوی ته باید مالیاتونه معاف شي، د ټکس فری شي. ولې داسې نه کېږي؟ دلته موږ یو معین پالیسي چې د حالات سره برابر وي او یو باتدبیر او سنجش سره باید عملي وشي چې د اقتصادي تشبثات له بینه لاړ نه شي. ځکه چې یو کارخانه چې په تب درېږي یا یو بل خدماتي تشبث په تب درېږي، په سلهاو نفر بېکاره کېږي، خپل ډوډۍ له لاسه ورکوي. نو په دې خاطر باندې حکومتونه پکار دي چې داسې یو مشخص شفاف پالیسي ولري تر څو حداقل شتون لري هغه خوندي پاتې شي. خو که چېرې نوی شی نه شي جوړولی، حداقل پخوانی خو له بینه لاړ نه شي.
بله، ډېره مننه. د کندهار د قانونو او صنایعو خونې پخوانی مرستیال رئیس نعمت الله نعمت په خبرونه کې را سره و چې اوس یې ټلیفون کار نه کوي. تخنیکي همکار زیاته هڅه وکړه چې د ټلیفون ته زنګ ووهي، خو متاسفانه چې ټلیفون یې بند دی. د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې مشر نور الله مبارز، تاسو تر اوسه څه وړاندیز کوئ؟ تاسو د دغو ستونزو د حل لپاره چې کوم اساسي کارونه باید په لومړیو کې وسی؟
ډیر مننه. زه لومړی پیشنهاد کوم د افغانستان د اسلامي امارت ته داسې راځي تجارت تر د سیاست نه جلا کوي. راځي تجارت ته په تجارتي اړخونو کې هغه ادارات سي یو منبعیتي ادارات دي او ګمرکونه دي، مالیه ده، اقتصاد ده. د دې لپاره مسلکي کسان، هغه کسان چې په دې عرصه کې ماسټریان لري، کلونه کلونه تجربه لري، پاک خلک، هوا تجمن خلق، په خپل جینو پری دی، هغه دغه کسان د آزاد رقابت لري راولي په دغه بستونه مقرر کی ترڅو د هوا دی او بحران نو بسي. په ټولو مشرانو ته په ډیر احترام سره، پوری یو یو دینی علم نسی کولای، زه په پوری احترام سره ټولو علما او مشرانو ته درم د داسې ادارې ته هغه به د ادارې د عواید په راټولولو کې څه کولی شي؟ یو دقیق برنامه طرحه سي ونه لري، نو داسې خو نه سي کېدلی چې په هره اداره کې د موږ شیوخ ناست وي. او اگر څه هم هغه شیوخ ته هم یو د ما د شخصي نظر نه یو سپکاوی داسې یو شیخ الحدیث راوستل کېږي په یو ډېر عادي یو مدیر د عوایدو د یو ریاست ټاکل کېږي. زه فکر کوم شیخ الحدیث یو ډېره غټه علمي درجه او مرتبه ده، هغه باید په ډېر لوړ مقام کې وي. باید مسلکي کسان هلته مقرر سي ترڅو وکولی سي عواید په دقیق ډول سره راټول کړي، ترڅو وکولی سي د تجار د صنعتکار په درد باندې پوسي او په دغسې یو طرحو برنامو کار وکړي چې څنګه کولی سم د خپل تجار ستونزې ور حل کړم، څنګه کولای سم خپل بانکي سیستم عادي حالت ته راولم، او څنګه کولای سم د هغه تجارانو صنعتکارانو ډیر برخه شتمنۍ سمون د نظامونو د سیاسي کړکیچونو قرباني شوې ده، د دې لپاره د حل لاره ولټوم. باید دغه کسان په کارونو وګمارل شي ترڅو دوی دغه هیواد د اقتصادي بحران نه وباسي. په کار دا په فعلي وخت کې باید تجارانو ته هغه اشتمنی چې دوی فعلی نظام ورنه په بانکونو کې بلاک کړی ده، باید یو څه اندازه هغه اندازه چې دوی په امکان دوی ته امکانات لري دوی په اختیار کې ورکول سي ترڅو دوی خپل فعالیت له سره شروع کړي او دغه بې وزلی او بیکاری یو څه حد راکم کړي او فقر به هم ان شاء الله یو څه حد پورې کم سي. ما مخکې دوري وکړه دغه د بشری مرستو په نامه څه راځي. زما د شخصي نظر نه دا افغانانو ته کومک نه بلکې زهر ده. باید دلته کار مختلار سي، پیشرفت وسي، خلک کار وکړي، د کار په بدل کې ورته مزد ورکول سي تر څو هیواد پرمختګ وکړي او دلته خلک په کارونو بوخت وي او تر څنګ یې تجاران، صنعتکاران، اقتصادي ترخیش هم منځته راسي او بیا د خپل هغه څه چې ورته په ټاکل شوي ورته ورکول سي.
ډېره مننه. یو بیا د کرکټ نړۍ ته ورځو. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. استرالیا تونېدلې چې افغانستان ته د 109 منډو هدف ورکړي. افغانستان اوس شپږم اور پوره کړی دی. دوه لوبغاړي سوځېدلي او تر اوسه پورې 44 منډې کړي دي. د پروګرام له میلمنو څخه مننه. د افغانستان د سوداګر او پانګوالو د ټولنې له رئیس نورالله مبارز، د کندهار د قانون او صنایعو خونې له مرستیال نعمت الله نعمت چې د خپرونې په یوه برخه کې راسره و، دغه راز د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت د غړي ازرخ شافیزي مننه چې د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې راسره برخه واخیسته.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ، کاکړۍ غاړي کاوما مراوت پخلا کاوما مراور پخلا کاوما سفر ژوب جانا پر کوټه ستا درسي تا
مش پی تیری
پردے زما پرستر بو برابر دے زما پرستر بو برابر دے کبن رازی بو